سلام د ازادي رادیو دی ما خامنه خبری مجلې ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موسکو به سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې د طالبانو د رژیم چارواکي وایي له یو واضح دریځ سره په دې غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارات دی رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې ودی هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندخني ورته پیدا شوی غو دي اندخنو د رافقیدو په اړه به خبري وکي.
ولې د موسکو د فارماتي یو ګډون وال د امریکا متحده ایالاتونو چې د افغانستان مسلې مهم لوبغاړی ګڼل کیږي په دې غونډه کې لګډون څخه ډډه کړي.
امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستي وکړي.
پر دې او د موسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سیاسي چارو دی او تحلیلګر نظر ماخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هله مند چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استای سره به د دوه هېد تړون د بشپړ عمل کېدو او د دوه لورو ترمنځ د اړیکو د کېدو په چارو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون له خپل دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مدعا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې.
خو دا خبری مجله د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سفیر لاستانه زیدا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی ل زلمی خلیل زاده او د هغه ل پلاوی سره په خبرو کې خبر مختګونه وکړل. موسکو سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده او د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د داعش اسلامي دولت دلی په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د استعفا په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره دوی هي خبرې کړې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د زلمی خلیلزاد د استعفا تر خبر وروسته په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې طالبان د امریکا له نوي ځانګړي استازي توماس ویست سره د کار لپاره خوشبينه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په خپل ټوټر باندې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي له څوکۍ استعفا ورکړي او اوس د دنده توماس ویست ته چې د هغه مرستیالو ورکړل شوی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی همدارنګ په خپل ټوټر باندې د دوهې د فبروري 19 تړون په بشپړ تطبیق باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا تړون بل امریکا سره روابط برته عادي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون استعفا ورکړه. د هغه د استعفا په خبرګون باندې ګڼو سیاستوالو له هغه ډلې رحمت الله نبیل او رنگین دات فرس پنتا خبرګون خودلې دي او د افغانستان د اوسنیو تحولات او ناخوالو پرې پر هغه باندې اوراچ ولیدم. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده. کڅام تمد د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستيال مولوي عبد السلام حنفي په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري. خو ترغه مخ کې نن هاشوي بحثونه پلان شوې دي. دا نننی بحثونه په دې خاطر دي چې د چین، پاکستان او روسیې استازي د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه باندې یو ګډ دری سره په سباني بحث ته ورشي. امریکا هم د ناس ته ور شوی. خو بیګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دیونی ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته ته لپراخ یو منظم اجنډا سره ورزیم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. رئیسی پرون د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان خونړي ورستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل
از حاکمان افغانستان هم میخوام در مقابل این جنایاتی که داعش داره
در افغانستان له حاکمان و غوارو ده دغو جنایتونو په وړاندې چې داعش په افغانستان کې تر سره کوي او مسلمانان وژني و دريږي او په دې پوښي کنن د داعش په وړاندې یو جدي حرکت تر سره نکړي داعش په منطقه کې لمنځه لاړ نشي نو د غنو هیوادونو لپاره به په سیمه کې وضعیت خراب کړي او د مزاحمت زمينه به ورته برابر شي داسې جنایتونه به وشي چې د راتلونکو لپاره به ډیر ناوړه تمام شي خغلی رئیس د غترګندونی دوه میاشتې ورسته له هغه وکړي چې په بخنه سره خغلی رئیس د غترګندونی داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې دورستو یو دوه میاشتې خنړی او بریدونو پړه داعش اسلامی دولت ډلې منلې ده د کابل د هوایی ډګر د اگست شپږم له خنړی بریدرانیولې په کندوز کې د تیریونی او په کندهار کې د همدغې جمعې له خنړی او بریدونو چې پکې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش په افغانستان کې مرکز نه لري او طالبان په دې برلاسي دي چې دغه ډله وځپي د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي خوستی ویلي ښاغلي حقانی په دغو کسانو لس لزره افغانۍ او جامې ویشلي او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې کړې ده طالبان په تېره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ایتونو کې تیر لکتر لګه 15 کال د لوی بریدونو په ځانګړي توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي چې پکې زرګونه عام وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده نن سه‌شنبه د 1443 کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد ل نیټه سره برابر ده حضرت محمد څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې و حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو خو او صافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي حضرت محمد صلی الله علیه و سلم درش پیت کال عمر وکړ او خپل ماته د خو غوړه ژوند کول لپاره اسلام بیان کړ د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه کیږي او د افغانستان په شمول په ځینو کې بیا عمومي رخصتي هم وي
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني بلکې غواړي چې دوی هغه ژمنې عملي کړي چې وخت له رسیدو وروسته یې کړې دي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لاوروف دا خبره نن یو ورځ مخکې تر دې چې موسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي کړې پر چین پاکستان او امریکا سربیره د موسکو د فارمات سبنې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوی چې مشتبه د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال مولوي سل عبدالسلام حنفي کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې امریکا اوس په دې درس کې نه ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراس په خپل سرګندونو کې په ځانګړي توګه د طالبانو د هغو ژمنو یادونه کړې چې د یو ټول شمول حکومت چې په کې د افغاني ټولنې ټول قشرونه شامل وي د جوړولو په اړه کړې دي د طالبانو حکومت بیا وایي د موسکو په غونډه کې یو واضح پیغام سره ګډون کوي طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوملړی ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي نن هم د سلام شروع غونډې پیل شوي په عین حال کې تهران او نوی ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه د غونډو کوربتوب وکړي نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوملړ لري مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه درې سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاذ چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کې بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرنس ته امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړی خو له ګډونې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیله چې د رواني میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت تر طالبانو را رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سند دی ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پولیسو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیان د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو سبانه غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریز له پیوړې کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړی د امریکا متحده ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود؟ او آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟ پر دې موضوعاتو مې نن مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیا ده او دا مرکزی آسیایي وادونه او چین چونچې دا وادونه ډېر زیات دایشته پراخ حضور څخه په افغانستان کې یو لدی د زیاتیدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیر لري او پوتین په خپله ځل کې ویلي و چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنگل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلې سی او تعدید وی اسای مرکزی او روسي خپل ته. زه فکر کوم اول باس خپل د روسي دي چې په طالبان څخه خوشتنه کوي چې داعش پر انرژي چې په افغانستان کې په یو لوی تعدید روسي او د دوستانو پاسیم کې بدل شي. دا تر ټولو یو د روسي د پارا فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان روسیا په حیثیت یو همکار په بین ملي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري، په دې معنی چې طالبان پسته دي نه چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دي. کابل د سکوت نو روسیا زه فکر کوم پخوانی امکانان لکه ایران او یا روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل شي، دوی ته دا فکر پیدا شي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه منظور روسیا په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي او یا بم د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بل مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم دا چې ډېر واضح معلومه نه ده لکه په خوا چې معلومه و، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې و امریکا ته لا وفاداری. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي، نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې لرم. د طالبانو بل غوښتنه تابند دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشران د نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړي دي کنګل سوي دي هغه لس.
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه، دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیه به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي. روسیه زه فکر نه کوم سیر د دې ظرفیت لري، په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیا لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطح د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برآورده کړي. زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د غونډه کې ګډون نه کوي، آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لار نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوی مستقلانه برخورد وکړي او بالخصوص هغه ودانه ناتو په دغه کې دي په قطر کې دي، غواړي د هغه د طریقه او یو نوی د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یو بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقې زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه کوي رابطه ساتلای شي. یعنی اته دار پورونه و چې د سی آی ای مشر کابل تللی ول چې طالبان مشران سره دلی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستي وکړي. نو زه فکر کوم دا یو دلیل کېدلی شي.
په موسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي اعظمي سره مرکه وه.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي هله مند چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوی په وینا هغو خو پرمختګونو ته لا پراختیا ورکړي چې د مخکینی استازي زلمی خلیلزاد ماموریت په دوره کې شوی. خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره څو پړاو خبرې ترسره کړي، په نتیجه کې د 2020 کال په فبروري کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو. پرون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې استعفا اعلان کړه. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې ویلي چې دوی هیله مند چې د امریکا له نوي استازي تام اوست سره به د دوه هیر تړون د بشپړ عمل کېدو په چارو کې پرمختګ وکړي او ورسره به د په وینا د دوړو حکومتونو اړیکې بیرته عادي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه بیلابیل خبرګونونه څرګند شوي. سیاسون شنون کې او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحدو ایالتونو کې هم له انتقادونو سره مخ خو په ځانګړې توګه هغه ډېر ځلې د امریکا د کانګرس غړو له دې عمله ننګولی او سختې پوښتنې ترې کړې وې چې ګنې له طالبانو سره شوې هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلې. نور په دې راپور کې
افغانی الاصله امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې سلويخ کلن مخینه لري. په اتیای ملسیزه کې هغه محل چې روسی پر افغانستان يرغل وکړ دی جګړې کې د امریکا خپلتیا او مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیوړی کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا ترنن هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې خپل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورسته دند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لاره ختم او طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکلم مانی جن خو پایل لرون کیو. د دوی ترمنز د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 29 د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټي امریکایي عسكر له افغانستان وتل خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالی کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ته لیکلی هغه څه چې په ورستیو کې غوښتل وکړي و نه شول. هغه زیاته کړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نه شو. د خاغلی خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیک ته د چبایت د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاستراوړنې لمن ځتللی وای. د زلمی خلیلزاد لنجمن او لستوند ډک کاری ماموریت پاړه هم خبرګونونه په دوا کټګوري ویشل دي. لومړی د امریکا غټو تجمن او بریالي مامور، خودویم د افغانستان د روان بی برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسول. شفیق حمدم چې کلونه کیږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې خکیل دي، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس درون او لستوند او ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانیدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناتو ځواکونه وباسي، خو ښاغلی خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانیدی چې دغه کار تر سره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو لپاره لري، ځکه چې دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پختنې لاندې غني خو زیاتوي. هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد تر سره کړل. د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنی تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پختنې لاندې وي، خو ملاتړي هم لرل. د دوه له هوکلی وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استادو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او زینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلی چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مئی میاشت کې کانګرس وروغوښتل امریکا سره د شوی هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړي. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوی هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوخه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرکچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه وغږیږي خو بریالي نشو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې علي شورا په خوانی کارکونکو هم ده د خلیلزاد د ماموریت پاړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانی کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکو پاړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیزاد په خپل ماموریت کې بریالی او خو طالبانو ته د ولایتونو تسلیمول او له افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څنګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکم شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوال ټولنې هم ترې ملاتړ کوو په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستان وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکای د متحده ایالاتو مابین تر سره شول د پخت کې هغه نظامونو د پالیسي پر وړاندې کې وو. نن داس نو چې دا چا کوم شخصي پالیسي و یا چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه د عام افغانانو دریز دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه پاړه منفی کریډیټ لري. عام افغانان وای په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټي وي چې پایلې د یو نظام سقوطو. عائشه او روح الله تلاشوای
تنن راز پورینو د افغانستان اوسیدون کې په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات ورسته به دوی په ژوند کې کوم تغیرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسرړونی له لاسه ورکړل.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وای د خپل پیچلی ماموریت په اړه خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او دا هم د دې خبری مجله ورسته راپور. د افغان جاپان روختون چې په کابل کې د کورونا ناروغانو د درملنې یوازینی روختون دی، مسولین وایي چې که د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره جدي اقدام ونشي د دې خطر شته چې د دې وایروس څلورمه او مرګونی څپه هم په افغانستان کې په چټکۍ خپره شي. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورسته او تحولاتو کورونا وایروس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېټ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایروس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایروس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېټ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل، د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبري همدا ډول په هیواد کې د کورونا وایروس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپېته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي، خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسانو کې موږ سره 15-18 پورې موږ سره مثبت پیښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو ونې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د شته واکسین د ځای کېدو خبر ورکړی وو. دې سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. ومو غوښتل د کورونا وایروس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو لډیرو حڅو سره سره هم د طالبانو د امر وختي وزارت د روغتیي خدماتو د ارزي موین عبدالباری عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نشول چې زموږ پښتنې جواب کړي. خو لدې مخکې طالبانو ویلي وو چې د امر وختي وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتک سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایروس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دوو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کورونا وایروس له پیله تر اوسه 1550 کسان په دې وایروس اخته شوي چې په دوی کې 2230 تنه یې مړه شوي دي.